سلامونه جوړ په خیر. په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم مطالب راټول کړي دي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغې ادارې د سپتمبر په 1 په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالات کې وي. دغه سازمان افغانستان د 6 هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، او په خبرې اوسېدونکي باید د مړینې له ګواښ څخه وژغورل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون چهارشنبه د سپتمبر په 1 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اویاو مغونډه کې په نیویارک کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د لومړنیو بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جو بایدن وویل بشري حقونه د هغه هر څه بنسټ دی چې غواړي لاسته راوړي. نن په 2022 کال کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې بنسټیزي ازادۍ له تهدید سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له تفصیلي راپورونو نیولې د ډیموکراسۍ د پلویانو په وحشیانه توګه ځپلو او د برما د پوځي نظام له لوري د قومي اقلیتونو ځپل کېدو او په افغانستان کې د طالبان لوري د نجونو او ښځو د ځپل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. ښاغلي بایدن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب پر پیاوړي کولو، د ایډز او نورو ساري ناروغیو د مخنیوي او اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزا وځي کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی 2 ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. په روسیې نیوکې وروسته تر هغې توند شوې دي چې له خپل خاورې سره د اوکرين د څلورو سیمو د یو ځای کېدو په اړه د ټول پښتنې پلان اعلان کړ. دا پلان په پراخه کچه وغندل شو او لیدوزو چارواکو یې په رسمیت به ونه پیژني. او په روسیې کې پر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له 1400 کسان توقیف شوي دي. د روسیې په 18 خرونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیږد فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمین مسکو او بل لوی ښار سن پیټرسبورګ کې توقیف شوي دي. مظاهره چیانو کې مېرمنې هم شامل وي او جګړه نه غواړو او د ماشومان لپاره ژوند غواړو شعارونه یې ورکول. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د زراعت او خوړو ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو دلته بیا په افغانستان کې خلک له سخت اقتصادي حالت نه کړیږي.
زویو ما شام بل ما شام ور کړم په کورو کې زیری کوم ور ټوک ټوک يم ستلی لازم شپشتي وړي بم ورته چاس شپشتي.
د غزنی اوسیدونکو وایي د طالبانو پر اتک سره یې لودونو موسیقي او خوشحالیان تللی دي. د اوکراین د کړکېچ نه هم درته راپور لرو. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال قربانې. په افغانستان کې د بیړني وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په یو خبرتیا کې ویلي دي چې د دغې ادارې د سپتمبر په 1 یو راپور کې ویل شوی دی چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان د 6 هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، او په خبرې اوسېدونکي باید د مړینې له وخت څخه وژغورل شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زند سر نسی.
محمد انبیا د ورزګان ولایت اوسیدونکی او دی وی وکاسي سي کورنۍ سرپرست دی. دی او د کورنۍ څو تنه غړي نه بینا دي او د غټي ورټي څوک نه لدی. محمد انبیا وایي بي وزلي سخت زپلای دی. د نوموړي په خبره نه چا پوښتنه کړي او نه هم کوم امراست تر لاسه کړي ده.
زبیو ماشام بر ماشام ور گردم پکورو کی زیری که هم ور شتک شتکیم ستلی لازم شپیش کی بودیا بام ور دیو چهاس شپیش کی پکو اسرام ور رایاتی ور پخوم سرچشم وکم ات شو وکم ور نپامای بینی کی سپلرم نو ور تن خالرم پستور گلندیم ند خواری سلیلرم رادی سو ور شد زنامی ور نابی نادی ور موریم پستور گو نابی نادا پلار میسم جریدی پر لکاره دی زو ور پخو اس پاکر گزاره کوم زما سره دی ور وام کاری وکی
محبت انبیا وای دی حالت تم را پتن کړای چې کله کله ځان او کورنۍ ته خدای مرګ خوړی خو دا یوازې محمد انبیا نه دی بلکې ډیری افغانان په خپل هیواد کې لو ورته یو وضعیت سره مخ دي چې د سبا لري او د بیگانه لري او ازادي رادیو په خپل راپورونو کې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې دي تازه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې پروګرام ویلي چې افغانستان کې به ډیر زر شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب او شدید لوږې سره مخ سي او د سړو په زیاتېدو به د مړینې کچه هم پکې لوړه سي د دغه سازمان د یادې ادارې له لورې په یو خپور سوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب شدت دا په ډاګه کوي چې ښایي په راتلونکي کې به د پام وړ ځاني تلفات واوړي ځکه اټکل کېږي چې تر نومبر میاشت پورې نږدې شپږ میلیونه خلک د بیړني وضعیت فاس کې برابر سي له هغه وروسته به د خوړو د نه خوندیتوب د شدت ګواښ او په پراخه کچه مړینه زیاته سي ځکه سخت زمای او کم اوبه لرونکی موسم پر رسیدو دی په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 19 قحطي ځپلو هیوادونو کې بشري مرستو ته اړتیا ده خو په شپږو هیوادونو افغانستان ایتوپیا نایجیریا سومالیا جنوبي سودان او یمن کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا ده تر څو خبره د دې هیواد اوسیدونکو د لوږې له ناورین او له مرګ وژغورل سي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې تیر سمې کې د افغانستان په لوړو یعنی غرنیو سیمو کې شل زره کسان له سختې لوږې سره مخامخ شوي وو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی و چې په افغانستان کې له شل میلیونو ډیر وګړي چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي د لوږې له سخت کړکېچ سره مخ دي او لاړو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د لا زیاتو مرستو پر چمتو کولو یې ټینګار کړی و
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري سرانه ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده دغې ادارې د سپتمبر په 1 په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي دغه سازمان افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې لږ وخت څخه وژغورل شي په همدې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو او د اوسپنو د ایلي کولو اتحادیې مشر عبدالنصیر رشتیا سره خبرې کړې دي او په پیل کې مو ترې نه پوښتلې دي چې ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته ګټه نه رسوي
وګورئ پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړه تر اوس مهاله پورې شاوخوا درې میلیارد ډالر د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده خوب تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړې ده یعنی نو هیڅ ډول اقتصادي مسؤلیت نه لري برعکس منفي تبعات دی ده یعنی په دې معنی چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي خلک چې یو ډول اکتیف او هغه پاسیف کیږي یعنی په دې معنی چې خلک عادت کوي د کومکونو لپاره نو خپل هیڅ ګونه فعالیت یا حرکت نه لري زه فکر کوم چې اول دا به یې چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث له دې وګرځېدل چې افغانستان په دا حالت کې ورسیږي دا ډېر مهمه موضوع ده او په دا شل کالو کې چې افغانستان ته بشري مرستې کیږي نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري فقط دغومره کولی سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د وړګې نه یا ګرسنګۍ نه وژغوري نو خصوصا په دا یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوې ده دلیل عمده دا ده چې د څلور کاله پسله یو بل نه د خوشحالي یا وچکالي رامنځته شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا 80% درصد خلک په زراعت کې مشغول وو او 80 درصد خلک د زراعت د لور نه خپل ژوند مخکې بوتله. نو بعد لګې چې د خوشحالي رامنځته سو او د بل اړخ نه وروستي کالو کې جنگونه شدت واخیستل او اوسن هغه بزګران و یا خلک چې په ولایتو یا پولیسوالۍ کې کښت کار کوله هغوی د جنگ له امله هغوی مجبور سو چې خپل هغه سیمې پرېږدي او شارو ته مخکې او هغه خلک چې خپله تولید کوونکي وو او هم ځان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅوله هغوی متاسفانه خپله په مصرفي خلکو مبدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته د خارجي په مرسته وو، نو کله چې دا خارجي مرسته بند شو له یو اړخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 100,000 شاوخوا کسان په دا پروژو کې په کار بوخت وو، دا ودرېدله او افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدله. نو یعنی په دې معنا چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسي موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لنډمهال کې پرته له دې چې نړۍ موږ سره همکاري ونکړي موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
رښتیا صاحب که دام راته وایي چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولی شي؟ تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو په ګوته کړه چې ولې افغانستان کې فقر ورځ په ورځ ډېر شوی دی. وچکالي مو یاده کړه، یاده چې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، یاده چې د نظام نه رسمیت، دا مسایل مو ورته اشاره مو وکړه. اوس دلته طالبان خپله د افغانانو سره کومې مرستې کولی شي چې د اقل دوی ژوند وژغورل شي او خوړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لن محال یو محال. لن محال کې څنګه چې ما مخکم ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسی نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسي کولای چې دا ستونزه حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپیژندل سي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل سو نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومک کړي او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډیر پانګوال راشي دننه په افغانستان کې پانګونه وکړي. او په اوږدمهال کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو ستراتیژیک برنامه، پلان اقتصادي، پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلی کړي په افغانستان کې، تر څو چې په هغه سکتورو چې هم وکولای شي چې تولید وکړي زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 10 میلیون هکتار زمکه پراته ده، پراته لدی چې کښتوسی. نو دې لپاره سره یو برنامه او یو ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا 80 سلنه د افغانستان خلک زراعت
کوي. ارشیا صاحب، همدغه پښتنه مام کول، همدغه پښتنه مام کول چې داسې کوم میکانیزم شته چې پاغه باندې کار وشي، کپلند کې راته وای چې پاغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د اقل افغانان پرتلونکي کې دغه فقر نه خلاص شي.
زم زم پم دې ټینګار کوم چې دا د پلان محل کې او محل کې دا د حکومت مسولیت چې د سیاسي ستراتیژیک اقتصادي برنامه جوړي چې هغه سکتورونه چې کولای شي چې هم اشتغال ځای وکي هم تولید وکي او هغه ستراتیژیک توکي چې موږ اوس له نور هیوادو راوړو لکه وړه غوړی وړیزه د شیان نور موږ کولای شو چې د نن په افغانستان کې تولید وکړو.
د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رښتیا او شته ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د اندېښنې په اړه موږ سره خبرې کولې.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. اروپایي ټولنې د روسیې په وړاندې د نوو جزایي ګامونو د اخیستلو ژمنه کړې ده. دا وروسته له هغې چې مسکو په اوکراین کې د خپلو بریدونو د پیاوړتیا لپاره د تازه پوځي تحرکات اعلان کړی دی. سفیولا ستانکزه یې په اړه جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وروسته له هغه د روسیې پر وړاندې د نویو مجازاتو ژمنه وکړه چې موسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د غښتلي کولو لپاره یو څه پوځي تحرک اعلان کړ. بورل د سپتمبر په 1 په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په څنډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر بیړنۍ ناستې وروسته وویل، موږ پریکړه وکړه چې ژر تر ژره د ملګرو سره په همغږۍ کې د روسیې پر وړاندې اضافي محدودیتي ګامونه پورته کړو. بورل وویل اروپایي ټولنه به هم په اشخاصو او هم په سکتورونو باندې د بندیزونو د لګولو په اړه ارزونه وکړي او په دې اړه به پریکړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په رسمي غونډه کې وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې د اوکراین د دونباس سیمې د خبره د آزادولو لپاره د مرستې په هدف د جزوي نظامي تحرک امر وکړ، چېرته چې روسیې ځواکونه په دې وروستیو کې د ځینو هغو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی چې دوی د فبروري راهیسې د یرغل پر مهال نیولې وې. پوتین دا هم وویل چې د روسیې د خاورې د ساتنې لپاره د هغه په اختیار کې د هر څه کارولو ګواښ تش خبرې نه دي. د هغه خبرې په پراخه کچه د روسیې اټومي وسلو ته د اشارې په توګه لیدل شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل د اټومي وسلو په کارولو سره اروپا ته د ګواښ په اړه وویل، د ټولې نړۍ لپاره یو رښتینی خطر دی او نړیواله ټولنه باید غبرګون وښيي. اوس دا څرګنده ده چې روسیا په ټوله معنا د اوکراین د ویجاړولو په لټه کې ده. له پیل څخه د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې ټول نړیوال قوانین مات کړل. اوس واضحه ده چې د روسیې پوتین غواړي اوکراین ویجاړ کړي او دلته په نیویارک کې راټوله شوې نړیواله ټولنه باید په دې اړه غښتلي ګامونه پورته کړي. د پوتین اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې د روسیې تر واک لاندې سیمو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه د رایې ورکونې پلانونه اعلان شول او دې مسلې د نړیوالو غوسه وپاروله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل زیاته کړه، روسیې د ډله ییزې وژنې د وسلو د کارولو په ګواښ سره په اوکراین کې د پوځي تحرک او په اشغالي سیمو کې د ناقانونه ټول پوښتنې د ملاتړ غږ اوچت کړی. هغه وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه باید د اوکراین لپاره خپل دوامداره ملاتړ تکرار کړي او نړیوالې ټولنې ته د هغه د نه منلو وړ وضعیت په اړه خبرداری ورکړي چې پوتین موږ ټول ورسره مخ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوي. دغه سیالۍ به یو میاشت دوام وکړي او لس لوبډلې به پکې ولوبېږي. تېر ورځ پکې د برګ مټال او واما ولسوالیو ترمنځ لوبه وشوه چې د برګ مټال لوبډلې بریا خپل کړه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د اولمپیک ادارې مشر حافظ امینی د پیل شوو لوبو او په هغه کې د لوبیدونکو ډلو د شمیر او ولسوالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
لس ټیمونو منځ کې غوره سیالۍ پیل شوې دي. د فوټبال سیالۍ البته د فیډریشن فوټبال نورستان ولایت لخوا دي کې د پدغه مټال فرونس سټیوی ټیمونه کشتکی ډیوه پشکی واما وایګل کوانتوایګل کانتیوا ټیمونه به لوبې کوي او دا لوبې تقریبا یو میاشت په دوام پیدا کوي. او دې لوبې کې به ګلپي پشکی به مسابقه پیلېږي او به ګورو چې کوم ټیم فاینل ته به رسیږي. او همدې ګڼډې خنې ولې ټیمونه او اوس په مسابقه ډېر ښه روان دي. نن مسابقه کې به مټال وکولو شي 6-2 وامه ټیم ته شکست ورکړي.
رحمت الله د برګي مټال ولسوالۍ د فوټبال لوبډلې مشر دی، وایي په سیالیو کې د ګډون لپاره په سختو لارو مرکز پارون ته راغلي او پرونی لومړی لوبه د واما ولسوالۍ لوبډلې وګټله. خوشحاله یم چې یو ځل بیا په نورستان کې د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. موږ د پپړوک له لارې پارون ته راغلو. دلته مو لومړی لوبه د واما لوبډلې سره وه چې له خمرغه هغه زموږ لوبډلې وګټله. په نورستان کې د فوټبال ترڅنګ کرکټ، اوز لوبه، غشي وشتنه، پهلوانی، تیګه وشتنه او نورې لوبې شتون لري. هر یوې خپل مینوال لري. د خپلو لوبډلو هڅونې لپاره د لوبو میدانونو ته ورځي او له لوبو خوند اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چې عمرونه یې له 14 کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلي دي. دغه نجونې چې ډېری یې د پنځم او شپږم ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته وویل د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
څوارلس کلنه رازیه په کندهار کې د یوه ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي ایستل سوې او ورته ویل سوې عمر یې زیات دی. رازیه زیاتوي چې ښوونکی نارینه وه او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوي تر څو چې ښځینه ښوونکي پیدا کېږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
څلورم سنکي والم چې طالبان راغلل موږ یې پسې واخېستو. تاسې غټان یاست، تاسې باید چې په کور کښېنې. تاسې ته ښځینه معلمانې پیدا کول، زموږ په مکتب کې ټول نارینه معلمان ول. ډېر نجونې دي بې برخې پاتې دي. اوس ما بېرته دلته ښځینه کورس پیل شو، په هغه کورس کې زه اوس بېرته درس وایم. باید چې مکتب شروع شي ښځینه معلمانې راته راشي، موږ ته ټولې پسې واخېستل. سوالې په شپږم سیم، څلورم سیم، په دوم سیم کې مې ولې په اول سیم کې مې کوژدې پسې واخېستل.
ګلالۍ او فوزیه د دامان ولسوالۍ اوسېدونکي دي. دوی دواړې پنځلس کاله عمر لري. دوی وایي په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له ښوونځي لیدنه وکړه، په سبا دوی له ښوونځي وایستل سوې. دوی د خپل ښوونځي څخه د ایستل سوو دغه ډول نجونو شمېر شاوخوا سل تنه یادوي.
زموږ کشران یې په هغه سنفو کې پرېښي دي، خو موږ غټان نجونې وایي چې زاک داک نه لري چې راشي. نو موږ دا غوښتنه اسلامي مالا سره چې زموږ مکتبونه بېرته راتېله کړي، چې موږ خپل آینده جوړه کړو، چې په واړه پاینده کې ډاکټر اوس خپل هېواد ته خدمت وکړو. نو موږ ته دا اجازه دی نه راکړي، باید موږ ته دا اجازه راکړي چې موږ خپل مکتب ووایو، خپل زده کړې وکړو. نو دا غوښتنه موږ ته زموږ مکتبونه راتېله کړي.
بلخوا د کندهار اوسیدونکی احمد شاه سفر وایي د ښځینه ښوونځیو تړل او نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لویې تاریکۍ سره مخ کوي. نوموړی وایي طالب چارواکي دي کلتوري ستونزې نه بهانه کوي، ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د نجونو د زده کړو پلوي دي او غواړي په خپلو ښځینه اولادونو زده کړې وکړي.
په سلګونو او زرګونو نجونې مظاهرې کوي او عکس العملونه څرګندوي. پخوا هم په سراو کې ځینو خلکو شوز لپاره یا د خپل نجونو لپاره تعلیم نه خوښاوه، ځینو بیا خوښاوه. دا مسله جبري نه وه، اختیاري وه. په ښارونو کې ډېرو خلکو خپلې لوڼې مکتبو ته اچولې، د هغو لوڼې بیا ډاکټرانې سولې او دا زموږ د ښځو لپاره ښه خدمت کاوه. معلمانې سولې زموږ د خلکو لپاره ښه خدمت کاوه.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم مني چې د لوړو عمر لرونکو نجونې د ښکته ټولګیو څخه ایستل سوي او کورونو ته استول سوي دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخر الدین نقشبندي وایي د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته تر اجازه ورسته به د نجونې هم بیرته خپل زده کړې پیل کړي.
نو دا چې کوم نجونې دي معطلفات دي، همدا شری مکلفیت لري، ځکه عمرونه لوړ دي. نو هغه خو خبره تر اوسه پورې معطله ده، انشاءالله نوې هدایت سترګې په لارې. ښځینه ښوونکي هم یو عمده مشکل دی، خو البته بیا هم تقریبا هغه کوم ضروري شیان چې دی هغه رفع کېدلی شي. په چې کله اجازه وسي بیا به انشاءالله تعالی ښوونکي هم ښه معیاري او شفقار پوه ښځې او دغه رقم تجربه کار استادان به انشاءالله پیدا شي، خو البته که مشکې وي.
د شاوخوا تیر یوه کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، نه یوازې دا چې تر شپږم ټولګۍ لوړ د ښځینه زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل سوي، بلکې د ښځو پر فعالیتونو هم بندیز لګول سوی.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
سوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم اوس په ودونو کې خلکو څخه خوشحالۍ، دودونه او ساتیرې اخیستل شوې دي. هغوی نشي کولی چې ډولونه ووهي، اتړونه واچوي او خپل د پلار نیکه دودونه وپالي. دوی اوس په ودونو کې د خوشحالۍ ډیر څه له لاسه ورکړي او دلته ځوانان اوس پرته له موسیقۍ سندرې وایي. نورحالی په دې راپور کې واوري.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي تر څو د دغه واده خوشحالي ولمانځي.
زبردست
دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې دولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره د هغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغسې بېډنګه ډونګه تېره کړي. نو مطلق یو مخ ټکه نه ده لوېدلې، حد اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کې چې به خوښي وي، د چا زوی به پیدا سوی و، چا به کوزده کړی و، د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان دغه ملکې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میلګۍ به نیولې او ساعت و ساتېری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر شي سره، نو بیا ځوانانو به باندې کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریادي یعنی سروبور سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي، نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې پته یې azadi.com ته واوري وګورئ او ولولئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونې په ټویټر، فیسبوک، انستاګرام او یوټیوب کې تعقیب کړئ. اوس مرزو تاسو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونو
محمد ملي د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه خبر سره کوم وروره غوښتنه مو ځکه د طالبانو څخه وروره چې موږ ته دغه سپینداور په سیمه کې والله وکړه چې موږ د سي فازګا جوړورو بوم په 200 متره دي بیخي یوه لاره نه چېږي په دې ټول افغانستان کې بدون د اوبو کچه نښته چې د کوم دغه ځنه پیغام نشر کړي.
سلام علیکم، زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه خبر کوم. دغه کوم خبرې چې روان دي وروره، هر سړی چې وایي دا بالکل درواغ وایي. نه نانا ورسره ستا، نه پولیس یې ورسره ستا، لوی لوی ژرې نیولې ده چې څوک کالي تر لاړې نورې وسه سره غورځي د دوی پر ځای ما ته د شرم احساس کوېږي. چکفار ګرځېدله د خلکو پر کورو یې چاپی ولې، ولاکې دغه کارونه کول کمنډو یان به ورسره وه د جزو عزت او ابرو یې ساتل. مګر دوی په ولا په لوی لوی ژرې د جزو کالي تر لاړې د خیر چار سړی وایي دا بالکل درواغ وایي. طالبان خپل هم درواغ وایي. طالبان یوه خبر
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په دوی منیمای کې درته د مخکخو خزو پروګرام لرو چې زموږ همکاران به تاسو ته وړاندې کړي، خو تر هغې مخکې ورزو خبرونو ته لنډ خبرونه به تاسو ته وړاندې کړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغې ادارې د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغې سازمان افغانستان د 6 هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسېدونکي باید د مړینې لږ وخت څخه وژغورل شي. د ملګرو ملتونو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون چهارشنبه د سپتمبر په 21مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په اویاومه غونډه کې په نیویارک کې د افغانستان په ګډون پټول نړۍ کې د نمړنیو بشري حقوقو د وضعیت پر اندېښنه څرګنده کړه. جو بایدن وویل بشري حقوقونه د هغه هر څه بنسټ دي چې غواړو لاسته راوړو. ښاغلی بایدن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب پر پیاوړي کولو، د ایډز او ساري ناروغیو د مخنیوي او اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه هم ټینګار وکړ. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزاوي وضع کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. او په روسیې کې پرونی وزد مظاهره وروسته ل 1300 ډیر کسان توقیف شوی دي. د روسیې پاته د شوخارونه کې پرون دغه مظاهره وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکرين جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرسبورګ کې توقیف شوی دي.
مخکخه خزی
درندستانو د مخکخه خزو خبرونې ته خراغلی کال پوره شو چې د طالبانو د حکومت له خوا شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. په دې یو کال کې په کور دننه او بهر غبرګونونه وښودل شول. رسنیو ګڼ راپورونه خپاره کړل. نجونو او کورنیو غوښتنه وکړه چې دوی ته د لیک لوست اجازه ورکړل شي، خو د طالبان حکومت دا موضوع دومره جدي ونه نیوله. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمنی دي لیکواله او د کابل خویندو د شورا استازي ریحانه وردک، بل میلمنه مو لیکواله مدني فعاله او ژورنالیسته مریم هوتک ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی.
خبرونه ټول اوریدونکو ته هم دا چې د خبرونه بل میلمنه ته هم ښه راغلاست.
اغلی وردک
کور ودان هغه مسل سلامونه او نیکې دې ګران قوم تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته
ډیر زیاته مننه. راځو خبرونه پیلو. په پایل کې اغلی وردک درته وایي چې پوره یو کال تیر شو، ولې د طالبان حکومت لشپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورنکړه؟
که باید ویو چې دا نور یو چالش افغان حکومت ته نه دی. نړیواله باید هغه توجه چې افغان خویندو لپاره، افغان ښځو لپاره کړی وای. متاسفانه په هغه سطحه چې باید د نړیواله حمایت لرلی نه دی شوي. تر اوسه د طالبانو سره نرم تعامل په ډېر سسته کچه باندې مختص دی. که ته په دې باندې تحریمونه لسته ډېر وای، ستونزې د خلکو د عادت نه دي. موږ تاسو شاهدان یو. زموږ خویندې ډېر علاقه مندې لري چې د ښوونځیو دروازې د مخ پرانستل شي. خو متاسفانه دی په دې ډګر کې یوازې پرېښودل شوې ده. د ولس غږ دومره تاثیرګذار نه و. اوس داسې شوی ده چې موږ تاسو رسنایي د دې د کوښښ لاندې دی. متاسفانه ازادي بیان چې موږ تاسو ادعای کوو فعلا موږ تاسو په دفتر کې نه دی.
اوس د خلکو د ادرس زموږ د معرف وزیر پاسیږي د خلکو د ادرس غږیږي دی وایي چې خلک خپله نه غواړي چې مکتب نه خلاص شي د نجونو پر مخ چې برعکس موږ ستاسو د جنوبي ولایت خلک پاسېدل غږ یې اوچت کړ چې زموږ خویندې تعلیم ته پرېږدئ زموږ لورانې تعلیم ته پرېږدئ خو بیا هم ستونزه اصلي ستونزه څه دی چې افغان ښځې افغان نجونې په دې ډګر کې یوازې پرېښودلې شو هر څوک خپل پرمنصاد باندې غږیږي دا یوازې فکر ده چې په ورځ تېرېدو سره د افغان ټولنې څخه دی حق
وړاندې تر دې چې د اغلې هوتک نظر هم په دې اکله واخلو اوریدونکو ته به د واټساپ شمیره اعلان کړو چې دوی کولی سي د واټساپ په دې شمیره موږ ته زنګ راوهي همدا اوس او خپرونې سره خپل نظر شریک کړي. زموږ د واټساپ شمیره ده 00 24 22 11 40 شپږ سوه یو. درنو اوریدونکو تاسو غوښتنه کوو چې موږ ته زنګ راوهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. البته ځانګړې غوښتنه له درنو میرمنو څخه کوو. دا د تاسو خپله خپرونه ده او تاسو کولی سئ چې خپل غږ له همدې لارې ټولې نړۍ ته ورسوئ. اغلې هوتاک، ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کوو. د تاسو په نظر له یو کال وروسته بیا هم طالبانو په خپله ژمنه وعده ونه کړه د نجونو ښوونځي پرانیستل، البته له شپږم ټولګي څخه پورته، تاسو څه فکر کوئ؟ ولې دا کار وکړه؟
خپل موضوع مخاطب دي. البته نن سبا کې د افغان میرمنو د افغان نجونو د افغانستان د مناسبه کې هغه تصویر راتلونکي چې باید غمه یې وخوړل شي. اول یې کچېر علت راته چې مثلا علتونې چې په کومو علتونو باندې ښوونځي تړلې پاتې شوي دي. زه یې که په علت باندې خبرې وکړم نو دا به ښه خبره نه وي، ځکه چې خپله طالبان تر اوسه په دې نه پوهېږي چې دوی بالاخره د کوم منطقي د کوم قانع کوونکي دلیل په اساس باندې ښوونځي تړلي دي. چې کله په خپله دوی ونه پوهېږي چې دوی بالاخره د کوم دلیل په اساس باندې ښوونځي تړلي، ولې نه غواړي خلاص شي، ټول یې وخوله نه دي، ټول یو نظر نه دي، هم فکر نه دي. نو موږ نشو کولی چې اوس یو علت ورته له ځانه څخه وټاکو وایي چې طالبان د دغه علت په اساس باندې نه غواړي د نجونو ښوونځي پیل شي، مثلا نجونې نورې زده کړې وکړي. په طالبانو کښې هم ډول ډول اشخاص دي. مثلا زبیالله مجاهد وایي چې که چېرې زما په خوښه وایي ما به له مخکې نه ښوونځي پرانیستي وایي. همداسې ځینې نور چارواکي دي چې که چېرې زمونږ په خوښه ولی نو مونږ به هېڅکله د ښوونځیو دروازې نه وایي تړلې. ولې بېرته د پوهنې وزارت وزیر راځي وایي چې یعنی دوی ګڼ شمېر دلایل وړاندې کړي دي. کله وایي چې خپله د افغانستان خلک وګړي نه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کښې دوی نجونې زده کړې وکړي. خو بیا حیرانتیا خبره دا ده، هغه مهال چې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا بد وضعیت کښې و، جنګي حالت و، تروري حالت و، خلک د خپلو لوڼو د خپلو خویندو د زده کړو مخالفت ونه کړ. هغوی یې په همغه وضعیت کښې په همغه بدو شرایطو کښې چې یو خوا جنګ و بل خوا اقتصادي فقر و، یا یې هم خپلې لوڼې خپلې لورانې خپلې خویندې ښوونځیو ته لېږلې د زده کړو لپاره. ولې نن سبا کښې چې خپله د امارت په وینا باندې په افغانستان کښې د هر پرمختګ لپاره کامله زمینه برابره ده، امنیت شته، څوک چاته ګواښ نه شي پېښولی، ولې ښوونځي تړلي دي؟ بیا هم پوښتنه هغه ده چې دوی ته راضي کېږي؟ او که چېرې دوی وایي چې شرایط نه دي برابر، د دوی په حاکمیت کښې، د دوی په سلطنت کښې، د دوی په امنیت کښې، ولې بعد یوه مېرمنه دومره ناخوندي واوسي چې هته هغه ونه شي کولی هغه تحصیل چې د هغې حق ده، هغه حق الله پاک هغې ته ورکړی ده، تا په هغې باندې فرض